د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومنئ. ز بشیر غواخیم او تاسو ته د مشال ریډیو په دې خبرونه کې هرکلی وایم. نن د جون د میاشتې 28 تاریخ دی، د چهارشنبه یا شروع ورځ ده، او لکه څنګه چې تاسو ته پته ده زموږ خپرونې په 9 بجې شروع کیږي. نو 9 بجې دي، او د 9 بجو څخه تر 10 بجو په دې خپرونه کې چې سلام پښتونخوا ده، تاسو ته بېلابېل رپورټرون لرو. یوه نیمه سندره به هم درته خپرو، مطبوعاتي کتنې او مرکې هم د دې ګړۍ برخه دي. خو موږ سره مجید بابر هم په سټوډیو کې، هغه به تاسو ته خبرونه وړاندې کوي. او د خبرونو نه وروسته تاسو کولی شئ چې زمونږ د سلام پښتونخوا خپرونه تعقیب کوي وای اوری، ځکه چې تاسو پکې خوندور رپورټونه وکړه دي او سندرې هم درته لرو. نو راځئ چې اول خبرونه وړاندې کړئ.
سحر مو په خیر وړم به د مشال خبرونو سرټکی. د خیبر پختونخوا چیمبر اف کامرس د ترانسپورت په مت کې نوی صوبایي ټیکسونه رد کړي. امریکا وایي افغانستان سره به هر کال په پوځي برخه کې 3 ارب ډالر مرسته کوي. د ایران حکومت داوه کوي چې لس تنه سنی وسلوال یې نیولې دي. د خیبر پختونخوا چیمبر اف کامرس وایي د سړکونو د استعمال لړکی نوی صوبایي ټیکس به تجاران مجبور کړي چې دې صوبه کې کاروبار پرېږدي. د دې ادارې مشر ذوالفقار خان نن مشال ریډیو ته وویل چې دوی وار د مخه دغه ټیکس سند صوبې ته ورکوي، نو ځکه د خیبر پختونخوا د حکومت دا فیصله نه مني.
معلومه چې دلته کې سالانه امپورټ نه هغه پربونو کې دي، نو دا ټیکس بیا په کوړونو کې دي. او که دغه شانت معاشي سختیانې په خلکو باندې رالی، نو دا به فردر یو خلکو لپاره به لار جوړ شي چې خپل انویسټمنت دې صوبې نه وباسي او د ملک نور حصو ته لاړ شي. نو دا خو ټیکس نه دی، دا خو بیا یو اکسټراشن، آفیشلی اکسټراشن دی چې کوم دادی کې لګیا.
خود خیبر پختونخوا د خزانه وزیر مظفر سید مشال لیلو سره خبرو کې ټینګار کړی چې دا ټیکس ضروری دی. هغه زیاته کړی چې په دې اړه به د سوداګرو سره خبرې اترې وکړي. د خیبر پختونخوا په بنو کې تعلیم ته د خلکو د هڅونې لپاره سخت کار د 9 او 10 فارغو زده کوونکو لپاره یو دستور شوی. چارواکي وایي دا کال خوښه 4.5 زره زده کوونکو په میټرک امتحان کې بریا ترلاسه کړې، چې بکې هغو 10 ته انعامونه ورکړل شوي چې تر ټولو ډېرې نمبر یې اخیستې دي. دغلته زده کوونکو او استادانو له حکومت او میندو پلرونو څخه وغوښتل چې د پښتنو د ستونزو د حل لپاره دې پر تعلیم ډېره توجه وکړي. امریکا وایي د افغانستان له امنیتي ځواکونو سره به په کال کې 3 ارب ډالر مرسته وکړي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ریچرډ وولسن پرون څرګنده کړه چې دا مرستې به د 2013 کال تر 2020 میلادي کاله د افغانستان د امنیتي ځواکونو د پیاوړتیا لپاره ولګول شي. رویټر خبري اجانس وایي ریچرډ وولسن څرګنده کړي چې د امریکا حکومت به له کانګرس څخه وغواړي چې په همدې موده کې له افغانستان سره اقتصادي مرستو ته هم د کال 1 ارب ډالر ځانګړي کړي. د افغانستان مرستیال ولسمشر سرور دانش وایي ګوندی هوادونه دی په سیمه کې د نایلان شوی جګړې پر ځای د اقتصاد پراخولو لپاره کار وکړي. نوموړي پرون کابل کې د سړک جوړولو د 3 پروژو پر مهال خبریالانو ته وویل چې یو بامنه افغانستان کولای شي د خپلو ګوندیانو لپاره مرکزی آسیا ته د یو پل په توګه کار وکړي او د سیمې په تجارت او اقتصاد کې رول ولوبوي. یاد دی چې افغان چارواکي پر پاکستان تور لګوي چې افغانستان کې یې نالان شوی جګړه روانه کړي، خو اسلام آباد بیا دا تور نه ردوي. د یونان پولیس وایي د دې هیواد په غربي سیمو کې یې 10 تنه افغان ځوانان چې انساني سمګلرانو په یخچالي لارۍ کې ایټلی ته لېږدول وژغورل. د پولیسو په وینا دا تنکي ځوانان چې عمرونه یې د 15 او 18 کلونو ترمنځ دي، د یونان میسولونګي خارګوټي ته نږدې د پولیسو لاس ته ورغلي دي. د یونان پولیس وایي چې د لارۍ چلوونکي د ډوډۍ خوړلو لپاره خپل موټر د سربیا سرحد ته نږدې ودرولی و، کله چې د هلکانو د لارۍ په یخچال کې نارې پیل کړې او پولیس خبر شو. د ایران حکومت لس تنه سنی وسلوال نیولی چې په دې هیواد کې پر 500 سیمو د حملو پلان درلودو. د ایران مطبوعاتو پرون د دې هیواد د استخباراتو د وزیر محمود الوی په حواله وویل چې دا ترهګر په تهران او دریو نورو ښارونو کې نیول شوی دی. الوی په تهران کې خبري غونډې ته وویل چې د ترهګرو دې ډلې پر داسې سیمو چې د خلکو ډکې وي د بمي چاودنو او ځانمرګي حملو پلان درلود. الوی څرګنده کړه چې 100 کیلوګرامه چاودیدونکي مواد یې نیولي او ایران ته یې د لږ تر لږه 1000 کیلوګرامه چاودیدونکو موادو د استولو پلان شنډ کړی دی. د ایران د ملي امنیت شورا مشر علي شمخاني د اونۍ په پیل کې د داسې وسلوالو د نیولو خبر ورکړی و چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې داعش سره خواخوږي لري او ترهګریزو حملو د ترسره کولو لپاره ورغلي و. د امریکا په سینټ کې د دواړو ګوندونو د استازو ګډې ډلې په نوي پریکړه لیک کې د روس غیر مسلکي او خطرناک پوځي حرکتونه غندلې دي. دا پریکړه لیک چې د ریپبلیکن ګوند سینټر ډیوډ فوردو وړاندې کړی په بالتیک سمندرګي کې د روس د جنگي الوتکو او د امریکا د بحري ځواکونو د الوتکو او بیړو ترمنځ وروستیو نږدې رابطو ته اشاره کړې او خطرناک یې بللې دي. د روان کال په اپریل میاشت کې د روس جنگي الوتکو او هیلیکاپټرو په بالتیک سمندرګي کې د امریکایي ځواکونو د میزایلو ضد یوې بیړۍ ته ډېر نږدې پروازونه وکړل. په دې پریکړه لیک به چې سینټ ته تر وړاندې کېدو مخکې باید د کمیټې ټول غړي رای ورکړي د امریکا د سمندري ځواکونو د فعالیت په وړاندې د روس د وروستي غیر مسلکي او خطرناک چلند غندنه کړې ده. پریکړه لیک پر روس غږ کوي چې له داسې تحریک عامې د فعالیتونو چې امریکایي ځواکونو او د هغې ملګرو ته خطر پېښوي باید لاس واخلي. او وروسته خبر دا چې په بغداد کې د امریکا پوځي قماندان وایي چې عراقي ځواکونو یوازې د فلوجا ښار درېیمه برخه نیولې ده. په عراق کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې پر ضد د امریکا په مشرۍ د اتحادي ځواکونو ویان کریسټوفر ګارور د څرګندونې د فلوجا ښار د نیولو په اړه د عراق د پوځ وروسته دعوی ردوي. د کریسټوفر ګارو په وینا د فلوجا ښار درېیمه برخه له وسلوالو پاکه شوې ده. د عراق پوځ د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې په فلوجا کې حکومتي ودانۍ یې بیرته نیولې دي. د مشال د خبرونو پای.
اوریدونکو تاسو خبرونه ل مجید بابر څخه واردل. په دې غړي کې چې سلام پښتونخوا ده، تاسو کولای شئ چې د نور رپورټونو علاوه د دې رپورټونو تفصیل واره. د خیبر پختونخوا سوداګرو د صوبایي حکومت لخوا د سړکونو د استعمال نوې ټیکس رد کړی دی.
ظالمانه ټیکس دی او موږ دا ټیکس په یو سره تم نه قبلو. دا ټیکس چې دی آلریډي سندھ حکومت لا موږ ورکو، اخر کې موږ د دې خلاف عدالت ته پمځو خو په یو صورت باندې موږ دا ټیکس منظورو نه.
د خیبر پختونخوا په بنو کې دا کال 4000 څخه ډیر زده کوونکي په میټریک امتحان کې کامیاب شوي دي.
وند کول د پرچې کې مهنت کړای او کې مه حاله زله می سٹارټ کړی و هغه نن بس په خیر سره سره ته ورته دل نو چا چې سره مهنت کړای ما غیخ خپل مهنت مې واورته مې لاو شولا.
مرستیال افغان ولسمشر سرور دانش وای گوندی هیوادونه دی افغانستان د جګړې د میدان پر ځای خپل اقتصادي پرمختیا لپاره وکړي. داغه اشاره چاته ده
پاکستان ته دا اشاره ده چې دا باید هم لکه هندستان غوندې لکه د مرکزی اسیا هیوادونو غوندې دې تر ودانګي ترڅو د دې هیوادونو اقتصاد قوي شي او هم د افغانستان اقتصاد.
د دې ترڅنګ ځینې نور رپورټونه هم لرو او یوه نیمه سندره هم درته خبرو. هیله ده چې را سره ووسئ. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست او زموږ خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې تاسو هم دا اوس اوریدل شئ. اولنی رپورت ورزو د خیبر پختونخوا چیمبر اف کامرس مشران غړي وای د حکومت لخوا د سړکونو د استعمال هغه نوې ټیکس ورته د منلو وړ نه دی چې نوې نوې پر تجارانو لګول شوې ده. د دوی په خبره پښتانه تجاران اکثره وخت د کراچۍ له بندره سامان راوړي او د سړکونو د استعمال ټیکس سند صوبې ته ورکوي، نو ځکه باید له دوی بل ټیکس وانخیستل شي. په دې اړه د دوی نور ګیلې او د خیبر پښتونخوا د حکومت سپیناوی د غلام غوث په دې رپورت کې ورو.
د پښتونخوا چیمبر اف کامرس اینڈ انڈسٹریز مشر ذوالفقار علی خان دې لړکی مشال ریډیو ته وویل چې د سړکونو جوړولو لپاره دوی د وړاندینه دا ټیکس د سند صوبې ته ورکوي او په دویم ځل د پښتونخوا صوبې ته دوی دا ټیکس نشي ورکولی.
انفراستراکچر ڈیولپمنٹ سیس پن باندې ظالمانه ټیکس دی او مونږ دا ټیکس په یو سره تم نه قبلو انڈسٹریلز د پاره چې کم را مټیریل امپورټ کوي د بار ملکونو نه دا یو ډېر نامناسب ټیکس ولګولو دا ټیکس چې دی آلریډي سندھ حکومت لا مونږ ورکو مونږ به الټیمیټلی سړک ته به هم وځو آخر کې مونږ د دې خلاف عدالت ته به هم ځو خو په یو صورت باندې مونږ دا ټیکس منظورو نه بیا یا خو بیا مونږ د سندھ روډونه جوړو او یا به د پښتونخوا روډونه جوړو نو که د سندھ روډونه نه دې مونږ خلاص کړي د پښتونخوا روډ جوړو لپاره مونږ تیار دي
د تاجرانو او صنعتکارانو د خونې مشر ذوالفقار علي زیاته کړه چې وړاندې نه د خراب امنیتي صورتحال له وجې د دې صوبې ډېر صنعتکاران او سوداګر نورو صوبو ته کډه شوي دي او د نوې مالیې سره به د پښتونخوا نور صنعتکاران هم نورو صوبو ته په تلو مجبور شي
په نوم باندې خو یو پرسنټ دی معلومه چې دلته کې سالانه امپورټ نه هغه په اربونو کې دي نو دا ټیکس بیا په کروڑونو کې دی او که دغه شانت معاشي سختیانې په خلکو باندې رالې نو دا به فردر یو خلکو لپاره به لاره جوړ شي چې خپل انویسټمنټ دې صوبې نه وباسي او د ملک نور حصو ته لاړ شي دا خو ټیکس نه دی دا خو بیا یو ایکسټراشن آفیشلی ایکسټراشن دی چې کوم دا دي کې لګیا دي زه اول بیا په انکم ټیکس ورکوم ځکه چې سمندر خولته دی او بیا زما خپل صوبه به ما 91% اخلي زه خپل کراچی کې به دفتر کول وکم او مونږ به بیا ملته کې هم د سین په نوم به دا مال واغواړو نو چې هلته راشي مونږ به الریډي دا ټیکس هلته به پې کوو بیا بدل ته مونږ نه پې کوو
د صنعتکارانو د دې اندېښنو په لړ کې د خزانه صوبایي وزیر مظفر سید مشاد ریډیو ته وویل چې صوبایي حکومت به د تاجرانو او صنعتکارانو سره مشاورت کوي او پښتونخوا صوبې ته د صنعتکارانو راوستلو لپاره به ګامونه پورته کوي
کوم روډز دی او کوم هغه موږ استعمالو هم چې یو سیز استعمال کې راځي نو دا غي بیا ریهابلیټیشن هم پکاري هغه به ریپیر کول هم پکاري زموږ په خیال باندې جدا سره دومره ډیر مشکل هم نه دي او کوم ورونو چې نمنو موږ په دغه سره خبرې وکړو
پودا سوداګرو او صنعتکارانو د خونی مشر ذوالفقار علی خان وایي حکومت دا ټیکس د وړاندینه عملی کړی دی او د پښتونخوا تاجران او صنعتکاران دا ټیکس یو سرکاري قلنګ غني او پزت به احتجاجي تحریک چلوي غلام غوس مشاد ریډیو پیښور
د مشال ریډیو د شروع د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هلي
پا پاوکم یولو سبجو
د مشال راډیوی مجله
پ یوونی م بجا
ستونزي او سرکار
پ پاوباندی 2 بجو
د کرخی پغاړه
پ 2 م بجو
د نړی رنگونه
پ 3 م بجو
اف سی آر او پختانه
پ پاوکم 4 بجو
د مشال ترنا لاندې
پ 4 م بجو
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ری او د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم شته د خبرونه د پروګرامونو چې تاسو نومونه اوریدل دا تاسو ته نن له مشال ریډیو خبرو اوس هم یو بل ریپورت ورزو د خبر پختونخوا په بنو کې د تعلیم چارواکي وایي چې دا کال د میټریک په بورډ امتحان کې ل څلور ډېر زرو څخه زیات زده کوونکي کامیاب شوي دي د دوی لپاره پرونی و غونډه شوې وه چې په کې شلو هغه جنکی وو او هلکانو ته نمونه ورکړل شول چې ښې نمبر یې اخیستې دي دوی کې ځینو یې مشال ریډیو سره خبرو کې پر حکومت ټینګار وکړ چې د تعلیمي سهولتونو د بهترولو لپاره دي لا نور ګامونه واخلي عمر دراز وزیر به یې تفصیل درته وایي
په دې موقعه پوزیشن اخیستونکو زده کوونکو ته د بنو بورډ کنټرولر امتحانات حیدر زمان په لاسونو تعریفي شیلډونه ورکړل شول بنو تعلیمی بورډ نه هم او لسم ټولګي ازماینو کې لومړی پوزیشن د لکی مروت سره تعلق لرونکي محمد ابرار په 1016 نمبرو سره دویم پوزیشن اکرم خان دورانی کالج زده کوونکي محمد زبیر 1016 نمبرو سره او دریم پوزیشن د آرمی پبل اسکول بنو زده کوونکي شفیقہ الیاس په 1028 نمبرو سره اخسته په دې موقعه بنو بورډ کې پوزیشن اخیستونکو زده کوونکو خپل احساسات داسې شریک کړل
زمانه محمد ابرار دې ز لکی مروت علاقې نه تعلق لم ما فرست پوزیشن واخیسته 1036 نمبر مې راغو ټول کړه ټیچرز او امیه بوتا او پرنسپل صاحب ته کریډ ورکوم. ان شاء الله آئندہ به کوشش کوم چې فرسٹ پوزیشن برقرار ساتم. مطلب میڈیکل دا کوشش کو ڈاکٹر ان شاء الله.
حنیف اللہ فیض ماڈل اسکول نا ما خپل سبق ویلا په ټیم ټیبل ویلا او زدا وانه چې واړه دي خپل ټیم ټیبل سره سبق وای هم مهنت ته سره کوي.
ما ایک پوزیشن دا محمد صدیق نام می دا لکی مروت نامه تعلق تا زدا پیغام ور کوم چې دوی دین رات مهنت کوي کپلارو ته وای چې سبق ما وای ته دا تلار سره دی ته وای چې ابو ز سودار راو خو ول دې سبق وای زدي مهنت وکړه چې یو ډاکټر جوړ سو مخته چیرې فیوچر تروغ انسان جوړ سو.
بنو تعلیمی بورډ کې نه هم ولسم ټولګي ازماینو کې د بنو افار بنو لکی مروت او شمالی وزیرستان نه په مجموعی ډول 15,300 یو کم نویز د کوونکو برخه اخیسته و چې د بورډ انتظامیه په وینا 14,319 د کوونکو پکې بریالي شوی. بنو بورډ کنټرولر امتحانات حیدر زمان وزیر وویل نتیجه د میرټ په بنیاد شوی
د وند کول د پرچې کیم مهنت کړایو کی مه حال زله می سٹارټ کړی و هغه نن بس په خیر سره سره ته ورته دل نو چا چې سره مهنت کړایم غی خپل مهنت مې واورته مې لاو شولا 76% اوورال مجموعی رزلټ ورو وای 40,000 کا سونی پیر شوی ته باو 35,000 څخه سون کامیاب شول.
دا یادونه دا چې د 13 کال پسې روان کال هم بنو بورډ کې د نه هم او لسم ټولګي په ازماینو کې لومړی پوزیشن د لکی مروت یو عام کورانیز د کون کې اخسته. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
د ځوانانو غږ
کالج چر تلاڑا اسکول کے انفراسٹرکچر بالکل نشتا اسکولوں نے بوت بنگلے جوڑی شی ودی
ددی خلاف منگا تر پاس دل پکار
منگا ددی دشت گردے مقابلہ پکلم کو
د ځوانانو ژغ پرونه کې د ځوانانو پر لاستراوړو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس بیډمنټن دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اصرار العالمومن دا یو ساعته خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهي په ورځ غرما پر یو نیمه بجا په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویبپاڼې اوریدلای.
اوریدونکو تاسو د ځوانانو غږ خبرونه کې چې کله په ژوندۍ بڼه یا لایو خبريږي نو تاسو به کې برخه اخیستل شي. د فیسبوک د لارې هم به کې برخه اخیستل شي. مشال ریډیو پاڼې ته کلاټ شي الته تاسو کولای شي چې نه یوازې د ځوانانو غږ خبرونه کې بلکې زموږ په ټولو خبرونو باندې تاسو خپل نظر وړاندې کوي شي. په دې کې مثلا تاسو داسې کوي شئ چې خپل ملګرو سره زموږ پروګرامونه شریک کړئ. همدارس موږ ته لاندې په تبصره کې ولیکئ چې موږ دا پروګرامونه نور څنګه ښه کوي شو او که ستاسو زړه یې وخت درسره یې نو کولی شئ موږ ته هغلته میسج او پیغام هم راولیږئ. که چېرته ستاسو په سیمه کې کومه ستونزه یې کوم مشکل یې د هغې په اړه هم راته ویلی شئ خپل نمبر راته پرېږدئ. موږ به کوشش کوو چې تاسو سره خبرې وکړو او ستاسو د زې ستونزې چې دی د چارواکو تر غوږونو ورسو. مشال ریډیو ورې بیرته رپورټونو ته ګرځو. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره یو ان ایچ سی آر د پاکستان له حکومت غواړي چې رجسټر افغان کډوال دی تر 2018 کال پورې د پاتې کېدو اجازه ورته ورکړل شي. دا په داسې حال کې ده چې د روسیې کې پاکستاني چارواکو پر افغان کډوالو فشار زیات کړی دی. د ملګرو ملتونو یوې بیان دی دنیا اسلم خان پرون مشال ریډیو ته ویلي وو چې افغانستان کې بدامنی د دې سبب شوی چې پاکستان میشته افغان کډوال خپلو سیمو ته زر ستانه نشي نو له همدې وجې باید د پاکستان حکومت په دې اړه لا نور رعایت وکړي. احمد الله په رپورټ لري.
د یو این ایچ سی آر په پاکستان کې ویان دی دنیا اسلم خان مشال ریډیو ته وویل چې افغانستان کې یو خود امنیت وضع دومره ښه نه ده او بله دا چې حکومت په فوري توګه نشي کولی چې په دومره زیات شمیر کې د کډوالو لپاره د اوسېدو زمینه برابره کړي نو باید د پاکستان حکومت د راجستر کډوالو د اوسېدو موده د 2018 کال تر اخیره وغځوي. د نوموړي په وینا چې تر دې دمه ورته څه معلومات نشته چې د پاکستان وفاقي کابینه به د راجستر کډوالو ته ورکړل شوو کارډونو موده څه وخت وغځوي.
د پاکستان سی کوم نوې سټریټیجی هغه دروسه د پاکستان د کابینه منځوري په انتظار ده. جون دیشم د پی او آر کارت ویلیډیټی ختمي زی خو دروسه پوری د پاکستان حکومت خپل نوې لاهې عمل اعلان نه دی کړی. نه د سټریټیجی په حوالہ سره، نه د یو بل شارټ یا لانګ ټرم ایکسټنشن په حوالہ سره. نو موږ انتظار کوو چې نن فلیپو ګرانډي سی کوم زموږ های کمشنر دی هغه پاکستان ته را روان دي او دا هغه چې کوم د پاکستاني افیشل سره میټینګ دی هغه کې به دا ایشو هغه یقینا ډیسکس کړي.
د ذکر دا چې د راجستر افغان کډوالو په پاکستان کې د پاتې کېدو موده د تیر کال دسمبر میاشتې په 1 نیټه پوره شوې وه، خو وزیر اعظم نواز شریف دا موده د روانې میاشتې 1 نیټې پورې وغځوله. په اسلام آباد کې د افغانستان په سفارتخانه کې د کډوالو د چارو مرستیال مشر ذبیح الله مشال ریډیو ته وویل چې په دې معامله دوی هم د پاکستان د سفران وزارت سره په تماس کې دي، خو تر اوسه ورته د وزارت لخوا څه نه دی ویل شوي.
بلوچ کوم سفر چې کابل ته کړی و هغې کښې خپله دې وعده کړې چې مونږ ته 2 کاله یعنې 2018 پورې به دا ایکسټینډ کېږي، خو تر اوسه پورې د هغې نه صرف دوی ته یوازې 6 میاشتې مهلت ورکړل شو چې هغې هم لاس دې دغه 30 جون دی. نو اوس مونږ څو ځل هغې ته ایمیل وکړ چې تاسو وویله چې زمونږ دغه فیصله کیبینټ ته پاتې ده او تر اوسه پورې کیبینټ اپروول نه دی ورکړی. نو مونږ اوس هم د هغې په تمه یو چې آیا که کیبینټ نه کښېني نو د دې د فیوچر به څه وي. نو تر اوسه پورې مونږ ته هېڅ د دې لخوا نه اطمینان.
مشال ریډیو چکل د افغان ماجرینو لپاره د پاکستان چیف کمشنر ډاکټر عمران زیب سره تماس ونیولو، نو نوموړي فقط دومره وویل چې د پی او آر کارډونو موده غځولو لپاره یې وزیر اعظم هاوس ته درخواست لیږلی دی، خو وزیر اعظم د ملک نه بهر دی او د هغې ملک ته راستنېدو وروسته به څه فیصله کولی شي. یاد دې وي چې د راتلونکې میاشتې په 19 نیټه به په اسلام آباد کې د درې اړخیز کمیشن یوه غونډه کیږي چې پکې به د پاکستان د سفران وزارت چارواکو نه علاوه د افغانستان د ماجرینو وزیر او د یو این ایچ سی آر چارواکي هم ګډون کوي. دا دې هم یادوي چې په پاکستان کې دا مهال د 15 لکو څخه زیات راجستر او قریبا همدغه عمره غیر راجستر کډوال ژوند کوي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلطه ده چې دین دهشتګردي مکمل ختم
افغانان څوک بې شک چې
ډېره سخته راغلې تېره هر څه ته
مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې دی، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د ماجیګر په 4:30 او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په 2:30 بجې اورېدلای شئ.
اوریدونکو تاسې د خبرونه نن اوریدل شئ، په دې کې د څنګه چې تاسو معلومه ده د افغانستان او پاکستان په مختلفو مسلو باندې په ژوندۍ بڼه بحث کیږي او څېړونکي پې خپل نظر ورکوي. اوس هم تاسو ته یو بل رپورټ دروړو. افغان چارواکي وایي ګاونډي هیوادونه دي افغانستان د خپلې بهرنۍ پالیسۍ لپاره د جنگ د میدان په توګه نه بلکې مرکزی ایشیا ته د تجارتي پل په حیث وکاروي. د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی لومړی مرستیال سرور دانش پرون کابل کې د ځینو پرمختیایي پروژو د پرانستلو په وخت وویل چې ګاونډیان دې افغانستان کې خپل نه اعلان کړې جګړه ختمه کړي. افغان چارواکي پر پاکستان تور لګی چې د طالبانو سره د سیمې په بې ثباتۍ کې مرسته کوي، خو هغوی دا ردی. په دې اړه نور تفصیل د ابراهیم صافی څخه اورو.
د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش د سې شنبې په ورځ په کابل کې د سړک جوړونې د دریو پروژو د تړون د لاسلیک پر مهال وویل افغانستان د منځنۍ آسیا او جنوبي آسیا ترمنځ د یو ارتباطي پل په حیث پرمختګ کړی او په سیمه کې د اقتصادي ودې لپاره یې هلې ځلې روانې دي. هغه وایي یو شمیر هیوادونه دي په افغانستان کې د نا اعلان شوي جنګ پر ځای په دې هیواد کې مثبت رول ولوبوي او د سیمې د اقتصادي ودې په برخه کې د هلې ځلې وکړي. د یوې موږ له لیرې او نږدې هیوادونو نه تمه لرو چې د منفي سیالیو او نیابتي جګړې پر ځای مثبت رقابتونه وکړي، د سیمې د اقتصادي ګټو لپاره او د خپلو خلکو د آرام ژوند په اړه فکر وکړي. افغانستان دې ته حاضر دی چې په سیمه کې د ترانزیت د پله په حیث حداقل د آسیا څلور خواوې له یو بل سره ونښلوي. ښاغلي دانش په هرات کې د سلما بند پرانستل، په فراه ولایت کې د بخش آباد بند د کار پیل او د هلمند د کجکي بند پراختیایي قرارداد د ملي او اساسي پروژو په توګه یاد کړل. نوموړي ټینګار وکړ چې په ځینو نورو بنسټیزو پروژو باندې هم کار روان دی او د اوبو د شلو بندونو د جوړولو تړونونه آماده دي. د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش ټاپي کاسا زر چابهار بندر له ترکمنستانه د برېښنا لیک او د ریل پټلۍ جوړول د سیمې لپاره مهمې اقتصادي پروژې یادې کړې. هغه وویل افغان حکومت هڅه کوي تر څو د سیمې د هیوادونو د اقتصادي پرمختګ په برخه کې رغنده رول ولوبوي، خو ښاغلي دانش د هغو هیوادونو نومونه یاد نه کړل چې په افغانستان کې نیابتي جګړه مخ ته وړي او دا یې هم څرګنده نه کړه چې کوم هیوادونه په هیواد کې منفي رول لوبوي. په عین حال کې سیاسي کارپوه عبدالرؤف جرأت وایي چې پاکستان تل په افغانستان کې تخریبي او مغرضانه فعالیتونه کوي او د افغان چارواکو هدف هم دا هیواد دی.
فکر کوم تر ټولو لوی شر پاکستان ته، ځکه په پاکستان کې هغه ډلې ټپلې چې په افغانستان کې عملا توریستي او ځانمرګي بدون تر سره کوي. پاکستان ته دا اشاره ده چې دای باید هم لکه هندوستان غوندې، لکه د مرکزی اسیا هیوادونو غوندې دې تر ودانګي تر څو د اقتصادي اجمال لري هم د دې هیوادونو اقتصاد قوي شي او هم د افغانستان اقتصاد.
له دې څه وخت وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غني ټینګار کړی و چې افغانستان د جنوبی آسیا او منځنۍ آسیا د هیوادونو ترمنځ د ارتباطي پله حیثیت لري او هڅه کوي چې له دغه موقعیت څخه ښه ګټه پورته کړي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو په بسداغ مړی مراد و سمال ته دومره پراتری
هر طرح در بدرنگ زکلا چې دا غمینه نجوند سره نست دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي.
موږ په دې امید نور نه غواړي چې موږ به ګناه زمونږ کتاب ته ته کینی ټول تختل فلو غړی چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر ګواښ د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال رادیو واوري.
اوریدونکو خبره د سولې او شورازینو د سولې په اړه د برېښنا ملي وسندرو د مشال ریډیو اوریدونکو تاسو سندره اوریدا سلام پښتونخوا خبرونه ده نه نیمه بجې شوې ل مجید بابر څخه د خبرونو لنډیز اور
د خیبر پختونخوا چیمبر اف کامرس وایي د سړکونو د استعمال لړکی نوې صوبایي ټکس به تجاران مجبور کړي چې دې صوبې کې کاروبار پرېږدي. د خیبر پختونخوا په بنو کې تعلیم ته د خلکو د هڅونې لپاره سږ کال د نهم او لسم فارغ زده کوونکو لپاره یوه دستوره شوې. چارواکي وایي دا کال فوشا څلور ډېر زره زده کوونکو په میټرک امتحان کې بریا ترلاسه کړې چې په کې هغو شلو ته انعامونه ورکړل شوي چې تر ټولو ډېر نمبر یې اخیستي دي. امریکا وایي د افغانستان له امنیتي ځواکونو سره به په کال کې درې ارب ډالر مرسته وکړي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ریچرډ وولسن پرون څرګنده کړه چې دا مرستې به د 2013 تر 2020 میلادي کاله د افغانستان د امنیتي ځواکونو د پیاوړتیا لپاره ولګول شي. د افغانستان مرستیال ولسمشر سرور دانش وایي ګوندي هیوادونه دې په سیمه کې د نایلان شوې جګړې پر ځای د اقتصاد پراخولو لپاره کار وکړي. نوموړي پرون کابل کې د سړک جوړولو د درو پروژو پر مهال خبریالانو ته وویل چې یو بام نه افغانستان کولای شي د خپلو ګوندیانو لپاره مرکزي آسیا ته د یو پل په توګه کار وکړي. د یونان پولیس وایي د دې هیواد په غربي سیمو کې یو تن افغان ځوانان چې انساني سمګلرانو په یخچالي لاره کې اټلي ته لېږدول وشکورل. د پولیسو په وینا دا تنکي ځوانان چې عمرونه یې د 15 کلونو ترمنځ دي د یونان مسلونګي ښارګوټي ته نږدې د پولیسو لاس ته ورغلي دي. د ایران حکومت لس تنه سنی وسلوال نیولي چې په دې هیواد کې یې پر 500 سیمو د حملو پلان درلودو. د ایران مطبوعاتو پرون د دې هیواد د استخباراتو د وزیر محمود الوی په حواله وویل چې دا ترهګر په تهران او درې نورو ښارونو کې نیول شوي دي. د امریکا په سنټ کې د دواړو ګوندونو د استازو ګډ ډلې په نوې پریکړه لیک کې د روس غیر مسلکي او خطرناک پوځي حرکتونه غندلي دي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او د خبرونو لنډیز مو له مجید بابر څخه واورید. اوس به له اسلام آباد زموږ همکار احمد الله تاسو د پاکستان د نن ورځې د ځینو ورځپاڼو د ادارې غټ کې وای.
جنگ ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ په سرحدي معاملاتو شو خبرو اترو کې څه مثبت پرمختګ خو نه شو، خو دواړه خواوې خپل منځي رابطې په جاري ساتلو اتفاق وکړو او امکان دی چې په روانه اونۍ کې په تاشقند کې په شنګای سرمشریز مرستو کانفرنس کې د پاکستان او افغانستان اعلی چارواکو ترمنځ دې لړ کې به نورې خبرې اترې وکړې شي. ورځپاڼه لیکي چې ډیورنډ کرخه د دواړو ملکونو ترمنځ د یوې اوږدې مودې راهیسې سرحد دی، خو افغانستان کله هم دا نه دی تسلیم کړی. خو د کال 2001 نه را په دې خوا د پیدا شوي صورتحال په پاکستان ډیر منفي اثرات پرېوتی دي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې دا شخړه د دواړو ملکونو په حق کې نه ده، نو چې څومره زر کېدی شي د مفاهمت لارې دی ولټوي او دا مسله دی په خشان هواره کړي. ایکسپریس ورځپاڼه هم په دې موضوع خپل ادارې لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې د پاکستان او افغانستان د بارنو چارو چارواکو ترمنځ مذاکراتو کې دا یو مثبت پرمختګ وشو چې د دواړو خواو یو شمېر غلط فهمیانې لرې شوې. ورځپاڼه لیکي چې پاکستان او افغانستان په بنیادي توګه د یو شان مسلو سره مخ دي، دواړه ملکونه د ترهګرۍ ښکار دي، نو په داسې حالاتو کې نه صرف د پاکستان او افغانستان حکومتونو ترمنځ د اعتماد سازۍ ضرورت دی، بلکې دواړو ملکونو لپکار دي چې په خپلو پولو یو تن ته هم په غیر قانوني توګه د تګ راتګ اجازه ورنکړي. انګریزی ژبې ورځپاڼه ډان په خپلې ادارې کې لیکي چې یو ان ایچ سی آر د ګل په ورځ په خپل یو راپور کې ویلي دي چې تیر کال هر ورځ 34,000 خلکو خپل کورونه پرېښودي دي او محفوظو سیمو طرف ته هجرت کړی دی، او دا مهال په ټوله نړۍ کې د کډوالو شمېره 15 میلیونه نه زیاته ده چې پکې تر ټولو زیات 25 لکه پورې کډوال په ترکی او په دویم نمبر په پاکستان کې 14 لکه نه زیات کډوال میشت دي. ورځپاڼه لیکي چې په پاکستان کې د 13-15 کالو راهیسې افغان کډوال میشت دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو اوس هم نړیوال مطبوعات دراورو. د برتانیا د ټایمز ورځپاڼه لیکي چې دا مهال په پاکستان کې ښه تعلیم یافته ځوانان سخت دریزې خواته مایل شوي دي. د ورځپاڼه په خبره په کراچۍ کې د 46 احمدیانو او د بشري حقونو د کارکوونکي سبین محمود په وژنه کې هم تعلیم یافته ځوانان ملوث وو. بلخوا نیویارک میشت کمیټی ټو پروټیکټ جرنالیسټ چې د خبریالانو د خوندیتوب او دفاع لپاره کار کوي لیکي چې افغان حکومت له دغه هیواد پولیس لپاره داسې روزنه ورکول پکار دي چې خبریالانو سره ښه سلوک وکړي. د دواړو لیکنو مهمه برخه درته مجید بابر وایي.
برطانوی ورسپانه دی ټایمز آف لندن په خپل یو راپور کې په کراچۍ کې د یو داسې تعلیم یافته کس او د پوهنتون د استاد موضوع راغستې ده چې پولیسو د اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره د رابطې کولو په تور نیولی دی. راپور کې راغلی چې د روان کال د مارچ په میاشت کې په کراچۍ پوهنتون کې د اسلامي علومو استاد ډاکټر عبید احمد خان پولیسو په دې تور گرفتار کړو چې ګوندې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره یې د رابطو جوړولو هڅه کوله او د هغه د لیپټاپ کمپیوټر نه د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په اردو ژبه کې یو کتابچه هم ترلاسه کړې. خو د سیړونکو په نظر د یادې ډلې په ملاتړو کې ډېر داسې دي چې یوازې اخلاقي ملاتړ ورسره کوي او وسلې نه اوچتوي، خو ځینې پکې بیا تشدد ته مخه وکړي او دا خطر هر وخت موجود وي چې په انفرادي توګه څوک ترهګرۍ ته مخه ونه کړي. د ورځپاڼې په خبره په کراچۍ کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره تړاو لرونکي هغه ډله سزا شوي چا چې دغه ښار کې شپږ څلوېښت احمدیان او د بشري حقونو کارکوونکي سبین محمود وژلي وه. په دغو برید کوونکو کې یو هغه سعد عزیز نومي تن تر ټولو تعلیم یافته وو چې د کراچۍ د انسټیټیوټ آف بزنس نه یې لوړې زده کړې ترلاسه کړې وې. نور دوه د هغه ملګري هم د کراچۍ پوهنتون نه فارغ وو. ورځپاڼه زیاتوي چې په پاکستان کې ځوان کل د انټرنیټي شبکو له لارې سخت دریدې ته مایل شوی دی، خو دغه هیواد کې د دین علاوه ګڼ شمېر مذهبي ډلې هم دي چې ځینو پکې داعش ډلې سره بیعت هم کړی او زیاتره د پوهنتونونو او کالجونو خواوشا کې خپل فعالیتونه کوي. بلخوا نیویارک میشته د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه سی پی جی لیکي چې د جون په شلمه نیټه په کابل کې د هغه ځانمرګي برید د راپورټ کولو لپاره چې کوم خبریالان ورغلي وو چې پکې څوارلس کسان وژلی شوي وو، نو د پولیسو لخوا ډېر په رحمانه توګه وهلي ټکولي او د دغه پیښې راپور کولونه منقل شوي وو. دغه کمیټه زیاتوي چې دوی ته د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټه د یو پیغام له لارې ویلي دي چې کله خبریالان د ځانمرګي پیښې ځای ته ورسېده نو پولیسو د دغه پیښې راپور کولونه منع کړل. په دغو کې یو شمېر خبریالان وهلي هم دي. د کمیټې په خبره افغان پولیسو له دې روزنه ورکول پکار دي چې څنګه به خبریالانو سره سلوک کوي، نو دا به په دغه هیواد کې د صحافت لپاره یو ښه ګام وي.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاري.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره د یو لیست خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکارې ده؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشر په بدل چې دا زم خاورې سي حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني.
وای که مونږه دا جدوجهد خدای خدمتګار ونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته، نن به تا دې اوټاک چرته.
هلته بادشاه خنمال یو کافی را په دې لیکل کوم، ما خو سبق نه دی ویلی او پښتون را ته بابا یې څه په خوارې ځای کولی.
د هر څه د مشال لیډو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
مشال ریډیو اوریدونکو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي نیکولای هاسم پرون د دې هیواد د حالاتو په اړه خپل رپورټ د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې کړی دی. هغه د افغانستان په حکومتدارۍ کې وروستي پرمختګونه مثبت بللي دي او په جګړه کې د ملکي خلکو د مرګ ژوبلې په زیاتېدو یې اندېښنه ښودلې ده. نور تفصیل یې له فرشتي جلال زی اورو.
نیکولاس هایسم په افغانستان کې د ملي دفاع وزیر او د ملي امنیت د رئیس د ټاکل کېدو هرکلی وکړ. هغه پرون په امنیت شورا کې وویل چې د دې دوو مهمو پوستونو لپاره د مشرانو تایید په افغانستان کې د عدم اطمینان اوږده لړۍ پای ته ورسوله. نیکولاس هایسم د امنیت شورا ته په خپله وروستۍ وینا کې دا یو مثبت پرمختګ بللی او باور یې څرګند کړی چې د افغانستان د امنیت ټینګېدل سیمه ییزې همکارۍ ته اړتیا لري. د هغه په وینا ټوله سیمه د دې منطق او مسؤلیت منلو ته تیار ده چې د افغانستان ستونزه سیمه ییز حل او همکاري غواړي. هغه ویلي چې په افغانستان کې حتی د روژې په میاشت کې تشدد او پر ملکي خلکو حمله روانې وي. نیکولاس هایسم په بدخشان کې ورستي حمله ته په اشاره وویل.
بدخشان
همدا پرون مشر بدخشان کې د څو ماشومان په ګډون د ملکی خلکو د وژل کېدو او زخمی کېدو خبر واورید. په افغانستان کې د ملکی تلفاتو او د جګړې له امله د بې ځایه شوو کورنیو شمیر د لوړېدو په حال کې دی. د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي پرون په امنیت شورا کې څرګنده کړه چې د افغانستان د عدلي او قضایي سیستم پر کارکوونکو، قاضیانو او وکیلانو خونړۍ حملې د شدیدې اندېښنې وړ دي. نیکولاس هایسم د کډوالو په ارتباط د افغانستان د دریځ ناتړ وکړ او وی ویل چې افغانان باید له هغو منابعو سمه ګټه پورته کړي چې ورته برابرې شوي، څو له دې هېواد سره د نړیوالو مرستې عملي نتیجه ورکړي. نیکولاس هایسم د امنیت شورا په غونډه کې چې د ملګرو ملتونو لپاره د افغانستان دایمي سفیر هم پکې و، د ولسمشر محمد اشرف غنی له لوري د اداري فساد پر ضد د مبارزې د عالي شورا د تاسیس هرکلی هم وکړ. د افغانانو لپاره په اقتصادي او امنیتي برخه کې پرمختګ مهم دی څو په خپل حکومت باورمند شي. په ځانګړي ډول په اوس مهال کې دا ډېره مهمه خبره ده، ځکه حکومت غواړي چې د بروکسل او وارسا په کنفرانسونو کې له نړیوالو د اوږدمهالې مرستې تعهد ترلاسه کړي. د نیکولاس هایسم په وینا د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکرو د پیل لپاره د څلورو هیوادونو هڅو نتیجه نه ده ورکړې او د طالبانو د پخواني مشر ملا اختر محمد وژل کېدو په نږدې وخت کې د دې بهیر د بیا پیل او بریالیتوب امکان کم کړی دی. هایسم خوشبینی او باور څرګند کړ چې افغانان به په خپلو کې د ملي وحدت په ټینګ ساتلو پر ستونزو بریالي شي.
او ریډیو ته سیمه شال ریډیو ته غوږی فرشته جلزم او اوریدله چې تاسو ته د پاکستان کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د روسي بیان په اړه معلومات درکو.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده،
خو اوس نه ډول شته نه اتنګ شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
خیواډونه ملاو شوی دی او دلته چولې کارتم نو بد لګی کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپۍ پر منت بوغو تیر کو.
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله ولا پای کې زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې له پیغام سره راغلي.
د هنر لارې د تشدد نه لري لارې.
پر دغو او ورته موضوعاتو اونیز خبرونه هارون باچا هنری گڑے هر پنجشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو پجوندای بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر دوه نیمو بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
اوریدونکو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري. سلام پښتونخوا خبرونه درازي د محراب فقیر زرمتی په غږ کې وسند ورو.
دا افغان د باخ منای د خوخی یو نغمه ته زمینې کارانه د تیارو څخه خفه ایزما مشو ملوري ایزما مشو ملوري ایزما مشو ملوري دا افغان د باخ منای د خوخی یو نغمه زمین ترانه دو تیارو څخه خفه ایزما مشو ملوري ایزما مشو ملوري ایزما مشو ملوري سارا جڑا پوسل پوشی رزواش یو نیزی تیر تورا او چڑی خشت غم یو کسی بد قسمت تورش پی ای زمان شومی لوری ای زمان شومی لوری ای زمان شومی لوری سہار دباد وگ میں زمون کور چلے پورش پا کی وان دیوائے ایس ماما شو ملوری ایس ماما شو ملوری ایس ماما شو ملوری
اوریدونکو په دې نوې سندره کې د محراب فقیر زرمتی په دې سندره کې تاسو د جنکو د تعلیم په اړه ډیر څه واوریدل او تاسو دا هم در یاده کو چې په راتلونکي ګړۍ کې تاندې هیلې خپرونه ده چې د ښځو دپاره ده او په هغه کې د ښځو په تعلیم باندې مختلف خلکو خبرې کړې دي. ډیر خوندور پروګرام دی. هیله ده چې تاسو یې واورئ. خو اوس خوست ورزو له خوست یو رپورت تاسو ته دراورو. د افغانستان په خوست ولایت کې چارواکي وایي چې د امنیتي ځواکونو د چټکو فعالیتونو او د خلکو د همکاریو په ډېرېدو سره دغلته ډېر جنایي جرمونه کم شوي دي او تر ډېره پورې هغه کسان چې په جرمونو کې ککړ دي هغوی نیول شوي هم دي. په دې هکله به نور تفصیل خپل خبریال نجیب الله الخیل واورو.
خوست والی حکم خان حبیبی رسنوی سره په خبرو کې د جنایي جرمونو مرتکبینو ته خبرداري ورکړ. کچیر هغوی له خپل کړنو لاس وانخلي نو د امنیتي ادارو لخوا به ونیول شي او د قانون منګولو ته به وسپارل شي.
خوست کې د جرایمو کچه ورځ تر بلې په ټیټېدو باندې ده. د قتل په موضوع کې تر اوسه پورې د خوست محاکمو څلور نفرو ته د اعدام سزا اورولې ده.
خوست والی په دې وروستیو کې د پولیسو لخوا د یو شمېر لاسته راوړنو یادونه هم وکړه.
پایدارو پولیسو منصوبینو لخوا څلور نفره بالفعل سارقین و مخدرات توکو کې لاسلرون کې او قاتلین نیولې دي.
بلخوا د خوست ولایتي شورا رئیس عبدالولی واحدزی هم په خپل خبرو کې افغان امنیتي ځواکونه وسل چې د خپل پرلپسې هلو ځلو په پایله کې خلکو لپاره د آرام ژوندانه مناسب بستر تیار کړی دی.
زه د خوست د ولسونو په استازیتوب د ملي امنیتي ځواکونو څخه د ملاتړ تر څنګ د دوی څخه مننه کوم چې شپه ورځ یې وکړې د ولس د آرامۍ د سوکالۍ دپاره او په خوست کې د ډاډمن امنیت
کسه هم د خوست ملکی او پوځي چارواکي د یاد ولایت مرکز ته په نږدې سیمو کې د جنایي پیښو او جرمونو د کمیدو خبرې کوي. خو بل لوري ته د خوست د اطرافي سیمو خلک وایي چې دوی تر اوسه هم په لویو لارو کې د وسلوالو غلو په ګډون له یو شمېر ګواښونو سره مخامخ دي.
د پښتنو ښځو او نجونو د ژوند حال د هرې شروع او زیارت په ورځ په تاندې هیلې خپرونه کې اورېدلی شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ورې تاندې هیلې خپرونه تاسو ته په دبل غړې کې وړاندې کوو. او اوسم یوې مطبوعاتي کتنې ته ستاسو پام راړو. په دې وروستیو کې د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د بدامنیو را پیدا کېدلو او د وسلوالو د فعالیتونو د زیاتېدو وروسته د منځنۍ اسیا هیوادونو دغه هیواد سره پر پولو څار ډېر کړی دی. تاجکستان اعلان کړی چې له افغانستان سره په پوله یې نور سرتېري ځای په ځای کړي دي. همداراز تېره میاشت د ترکمنستان پر پوځیانو رپورټ شوی خونړی برید د دغه ملک اندېښنې زیاتې کړي چې ورپسې ترکمن ځواکونو افغان پولیس سره نږدې د لچون عملیات هم وکړو. په دې اړه سټریټ فار ویب پاڼې یو مقاله خپره کړې ده چې شاهین بنرۍ غټ کې درته وایي.
په راپور کې راغلی دی چې د افغانستان په شمال کې د منځنۍ ایشیا د هیوادونو سره په پوله د وسلوالو هلې ځلې څه نوې خبره نه ده. د 1999 کال نه تر 2001 کال پورې په دې سیمه کې د اسلامیک موومنټ آف ازبکستان وسلوالو فعالیتونه کول او په تاجکستان دننه په کورنۍ جګړه کې مهم کردار لوبولو. په افغانستان د امریکا حمله تر ډیره حده په منځنۍ ایشیا کې د وسلوالو هلې ځلې له منځه یوړي او دغه وسلوالو د پاکستان او افغانستان د پولیس سره نږدې سیمو کې پناه واخیسته. خو اوس بیا په دغه سیمو کې د وسلوالو هلې ځلې پیل شوې دي. په راپور کې راغلي دي چې په دې 1300 میاشتو کې وسلوالې هلې ځلې ډېرې شوې دي. د یو راپور تر مخه د مې په میاشت کې وسلوالو د ترکمنستان 28 داسې امنیتي سرتېري ووژل چې لا د تربیت د مرحلو نه تیرېده. که چیرې دا راپور سم وي نو دا په ترکمن ځواکونو تر ټولو لوی برید و. دغه شان د ازبکستان په ترمیز ښار کې د افغانستان د خاورې نه راکټي بریدونه کیږي. همدغه وجه ده چې د منځنۍ ایشیا یو شمېر هیوادونو په دغه سیمه کې خپلې پوځي هلې ځلې ډېرې کړې دي. تر اوسه پورې په منځنۍ ایشیا کې د وسلوالو لخوا د کوم لوی برید سپیناوی نه دی شوی چې ذمهواري یې په افغان طالبانو راځي. خو د دغه سیمې حکومتونه د وسلوالو د بریدونو د خطر تور په هیواد دننه د هغه خلکو پر ضد کاروي چې د حکومتي پالیسیو سره متفق نه دي.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شن
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی. ډیجیټل میډیا چې په ټولنه کې یو بدلون راوستل دی په نړۍ کې د پیغام خورول لپاره یو مهمه او اسانه ذریعہ ګڼل کیږي. په پاکستان او افغانستان کې خلک څنګه استعمالوي؟ ځینې کسان دا د سولې د پرمختګ او عدم تشدد لپاره هم کاروي. چې فرخنده اسدی درته په دې اړه د جوړ کړي رپورټ ته سلوي.
ډیجیټل میډیا چې پکې انټرنیټ، موبایل، ټلیفون، برېښنایی یا الکترونیک کتابونه، یوټیوب، سکایپ، فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او ځینې نور د معلوماتو او پیغامونو خورولو وسیلې راځي، په افغانستان او پاکستان کې د معلوماتو خورولو په ټولنه کې د امن او سولې لپاره مهم ګڼل کیږي. په افغانستان کې د ټیکنیشن په نامه د ټیکنالوژۍ په برخه کې د یوې کارکوونکې ادارې مشر عمر منصور انصاری وایي ډیجیټل ټیکنالوژۍ په افغان ټولنه کې یو انقلاب راوړ واستو دغه عمل لا هم روان دی. هغه وایي د جدیدی ټیکنالوژي له لارې اوس ته افغان ولسغک په ټوله نړۍ کې اوریدل کېدای شي.
ورځ په ورځ کارېدنه د خلکو زیاتېږي، لکه یوټیوب په هغې کې ویډیوګانې شیر کېږي. د مختلفو مطبوعاتي رسنیو د خوانه، د موادو د خوانه، د ولس د خوانه او هغه د نورو سره بیا شریکېږي. تېره ورځ دلته یو پېښه وشوه او هغې د خلکو هغه جذبات را وپارول. په هماغه وخت کې د دې هم عکسونه شریک شول، نوې ویډیوګانې شریکې شوې. نو دې د خلکو په منځ کې او د دوی په اسخانو کې د جګړې خلاف یو کرکه فراکړه چې پخوا دا شیان ممکن نه.
د سوات یو ځایي خبریال فضل خالق وایي په سوات کې چې کله حالات خراب وو نو یوازې دغه ډیجیټل میډیا وه چې د سوات ولس کولی شو د دغو حالاتو په اړه خپل غږ پورته کړي.
سوات یو داسې ځای دی چې دلته د تعلیم چې کم تناسب دی هغه زیات دی. د نور د پښتونخوا علاقو په نسبت باندې دلته سوشل میډیا یا ډیجیټل میډیا چې دی د هغې استعمال د نورو ځایونو نه زیات دی. په دې وجه دلته د سوشل میډیا استعمال زیات دی. نو دلته د دې خلکو په سوشل میډیا چې کم کمپین چلیږي، کم پروګرام یا پیغام پہ چلی گیا، اگر ڈیر زیادہ در اثر کی اور ضرور پڑے گی. زدہ گنم اچھی نہ صرف رورل پودی سواد پر لوور سواد کی پر ناندی سواد کی بلکہ غرهی سواد کې هم زیاتر خلک چې دی هغه د ډیجیټل میډیا استعمال کوي او هر هغه شی باندې عمل کوي چې کم په ډیجیټل میډیا باندې یا په سوشل میډیا باندې هغه راځي د پیغام په صورت کې، د پټو په صورت کې، د ویډیو په صورت کې یا د اواز په صورت.
بلخوا د خیبر ایجنسی نه د ځوانانو د خیر ښېګڼې لپاره یو کارکونکی او د فاټا یوت فورم جوړونکي مهرین اپریدی وایي ډیجیټل میډیا د قبایلو په ژوند کې ډیر بدلون راوستی.
کوم چې سوشل میډیا دا او ډیجیټل کوم چې دا میډیا دا ډېر اهمیت لري د زموږ د معاشره کې، ډېر اهم کردار ادا کولی شي او لګیا دی ادا کوي هم. او که موږ پازیټیو طریقې سره وګورو، ډېر پازیټیو استعمال وګورو، ډېر زیات ښه استعمال دی. او کوم چې قبایلو سیمو کې به دا خبره کوم چې آلموسټ موږ دا خبره کوو چې قبایلو سیمو کې اکسس نشته، موبایل سروسز اکثر بلاک شي، کوم چې انټرنیټ فیسیلیټیز دي هغه هم موسټلی نوي یا د موبایل په تھرو باندې لږ ډېر وي. خو بیا هم چې قبایلو سیمو کې کوم ځوانان دي هغه مختلف طریقو سره دا کوم چې سوشل میډیا استعمالوي لګیا دي. او که تاسو ریسنټلی وګورئ دا قبایلو کې به د سوشل میډیا د وجه ډېر زیات هغه کې یو شعور او آگاهي کوم چې موږ ورته وایو هغه ډېر زیات راغله، ځکه چې دا داسې شی دی چې کور په کور باندې خلک ګوري او هغه مسیج ډېر اسانۍ سره پروپاګیټ کیږي.
ډیجیټل میډیا اوس له پخوا دا اسانه کړې ده چې څوک هم د یوې مسلې او یا یوې پیښې په اړه خپل غږ یا ویډیو خپرولی شي او نړۍ ته د تصویر بل اړخ ښودلی شي. د کارپوهانو په اند کېدای شي دا هم هغه وجه وي چې په ډېرو هیوادونو کې په ډیجیټل میډیا لکه یوټیوب، واتس اپ، وایبر او داسې په ګڼو نورو وخت نا وخت بندیزونه هم لګول کیږي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف،
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه، اقتصادي خبرونه،
سیاسی او کلتوری حل زلی.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی، د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم شته. راځي د فرهاد دریا په غږ کې ژوند خوله ده سندرور.
خلکو 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 کولو خلکو ی خلکو 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 کولو خلکو منی سے ژوندون تا ټوپک منی سے دات خپڑی واخلے بارل یوستڑی واخلے دات خپڑی واخلے بارل یوستڑی واخلے خپل دیش خپل دیش خپل دیش خپل دیش خپل دیش خپل 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 دیش 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 خپل 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 دیش خپل دیش خپل دیش آئینہ میں صاف کے چاہتا در زرین شالان دے ہندار کے لمڑے مسکا او بیال لاسنی ول سرپ نک روزو اے دے ناوے سپین مڑ ون کو لائے دے ون 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 کو لائے دے ون 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 کو لائے دے لکه غنم کې دغي ګوښتل لکه غاڼه سره راتاو منډا لکه غاڼه سره راتاو منډا لکه ناوې نرا روان شیر لکه یو خو غنې همدا سه بند په بند کو لای دی ژوند 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 کو لای دی ی خلکو 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 کول خلکو منی سه ژوند ته ټوپک منی سه رات کتاب کے دوان خدی یا و بن کا دتا اس بلد جانان تصویر و ازمے نہ کد نقل یوڑو کے کاغذ او در رحمان بابا غزل سر دستر گو رسم پمڑا اس تر گو کے دے پٹو غم خون کو لے دے جن 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 کو لے دے جن 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 کو لے دے ټر په پرده راغی مسیج د یوې مینې څو خوږې اشارې په مسینجر کې یې ځواب غواړي په مسینجر کې یې ځواب غواړي لچان اورک دې ټول ښایسته لفظونه ناز ورته لاس تر زنې وړکی فکر من خو لیدی